مشال لړی دا استاسو قربا ګل اعظم دا مشال لړی په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وای پرونه غړي کې تاسو لپاره دوه خبرونه لرو. لومړی دا مشال مرکا او دویمه دا مشال رډوی مجله. په لومړي سر کې به دا مشال مرکا واو. دا مشال مرکې ملما پایک یوسفزی دی. نوموړی د تعلیم چارو پوه مدني او سیاسي فعال دی چې دا وخت په لندن کې زده کړې ورکوي. پایک د ښوونکي په حیث په پاکستان او بیا په بهر لوړې زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی وایي په خپلو ماشومانو باور کول پکار دي او ښوونه او روزنه نوکري نه بلکې دا خدمت دی. راځئ چې د مشال مرکه کې د پایک یوسفزی خبرې واو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو کډمن ودرودونکو ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې موږ د پښتنو وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې هغوی له خولې ناورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتل شخصیت فائق یوسفزی صاحب ملمد. فائق صاحب تعلیم چارو پوه دی او تعلیمي څنګه کې ډیر زیات کار کړی دا وخت په لندن کې دی. هغه سره خبرې کوو د هغوی د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه د تعلیمي نظام په اړه سره خبرې کوو. فائق صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډیر ډیر هرکلی وایم.
مننه ستړي مشه تاسو او اوریدونکو ته مرکلې.
فائق صاحب لکشانی من قدرمن اوریدونکو ته وچی په سیمه کې تاسو کوم ځای سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وای؟
زه د ثوابای ضلع د تولاندې کلی چې د یوسف خان شیربانو په داستان مشهور دی. زال تک د مرخیلو په محله کې زیږیدلی م. پلار می خوون کېو استاد او ډیر خو استاد.
نو بیا خو د د د پښتنو باندې هغه غونډې لګی چې لومړنی زده کړې هم په خپل سکول کې کړی وي.
او نو لومړنی زده کړې خو د کلی سکول خو نه هغه وخت کې یو وجره وا پاغي کې جګړه شو په چړو په کشپک کسان والی شو هغه سرکار زبط کړی و. نو موږ به په هغه وجره کې سبق وي هغه د سرکار ملکیت وسوبستا خو سکول نه دی وسو. نو بس برنډې پکې جوړ کړې موږ باغې تتلو راتلو خو ډیر سموز د کړم پاغه متنازعه اجرک.
لومړنی زده کړې ملکه ماغه متنازعه اجرک کړې بیا دغې نه رستم زده کړې په کوم ځای کې تر لاسه
بیا زه ممکن کې بیا لوی سکول نو موږ بیا نوی کلی ته تلو په نوی کلی کې ډیر تاریخي سکول چې ډیر لوی خدمات دي او زه ځان خوشبخت ګڼم چې په هغه سکول کې دا خو استادانو څخه ما تر لاسه زده کړې وکړې. بیا زه د الته مردان کالج ته لاړم. په مردان کالج کې ما درې میاشتې تیرې کړې خو هلته کې په 19 مارچ 1900 کال د جمعیت او د پښتون سټوډنټ فیډریشن ترمنځ جګړه وشوه. په هغې کې زموږ یو ډېر خوږ ملګری سعادت الله شهید شو او کالج د یو کال دپاره بند شو. نو بس بیا موږ سبق تاسې پرایویټ ما بیا ایف ای وکړه او د هغې نه پس بیا لاړم اسلامي کالج ته. هلته ما انګریزي ادب کلاسیکل ادب ولوست او د اسلامي کالج نه چې زه فارغ شوم نو بیا ما په فرنټیر پوسټ کې د رپورټر جاب پیدا کړ. نو ما رپورټینګ کوم.
دا د کوم سن خبره تاسو کوئ چې کله تاسو فرنټیر پوسټ سره هم منسلک شوئ؟
زه تقریبا د 2009
2009 کال
1992 کې زه په فرنټیر پوسټ کې شو زمان تایزې سب زمونږ ایډیټر.
او هغه وروسته بیا تاسو صحافت تم
هغه وروسته زه بیا لاړم د پاکستان په هوایي ځواک کې استاد برتي شوم چې ایجوکیشن انسټراکټر به وته وي. ما پنځه کالال تک انګریزي وخیله انګریزي استاد هم زه او دلته ما بیا پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړ. زه د کوټې په سکول کې د انګریزي سینیئر استاد شوم مشر استاد په سیکنډري سکول کې. بیا دلته نو زه سلیم خان ته سکول ته را بدل شوم. هلته کې ما دوه کاله نوکری وکړه او زه د سکول انچارج پرنسپل وم او تاسو د دغه لپاره ووایم چې زما سکول ته کله زه انچارج شوم نو زمانه چاپیره سلور پرایویټ سکولونه بند شو خلکو خپل ماشومان زما سکول ته راوستل. او زمونږ دا فلسفه وه چې د سرکاري سکول نه په دوه میله ایریا کې که پرایویټ سکول خلاص شه د دې مطلب دا دی چې د خلکو په سرکار او په سرکاري سکول او په استادانو باندې باور
ختم.
دا به د بېزتۍ خبرې مونږ به دا بېزتۍ له ځان نه ورکو.
تاسو هغه معیار دومره لوړ ساتلی و چې د
ډېر خلکو د سرکاري د پرایویټ سکولونه بندېدل سلور بند شو په پنځم کې پنځم ماشومان پاتې و. هغه مالک را پسې راغی وي ته بدلېږي نه دلته نه. مې ولي وي زه د نولسو کوټو کرایه ورکوم او ماشومان سره پنځه پاتې دي، چا دلته راولم بس دا بلډینګ واپس کړم مالک ته. ما ورته وخندل مې واپس یې کړه، زمونږ اراده مې اوږده ده.
فایق صاحب، د دې وروسته بیا تاسې څنګه خپل کار ته او دغه ته دوام ورکړ؟
د دې وروسته ما ته سکالرشپ ملاو چې زه لاړم آغا خان پوهنتون ته،
کراچۍ ته.
او هلته کراچۍ الته کې ما په ټیچر ایجوکیشن کې ماستر وکړ، او دا سکول کې چې زوم دغه دوران کې ما پرایویټ ایم ای وکړ په پښتو کې، چې په بس کې بتلم راتلم د پښتو کتابونه مې لوستل، بیا مې پرایویټ امتحان ورکړ نو پښتو کې ماستری وکړه. بیا د هغې نه پس دغه سکالرشپ ما ته ملاو شو، زه آغا خان پوهنتون ته لاړم او آغا خان پوهنتون کې یو کورس و، یو ماډیول و چې هغې زما ژوند بدل کړ.
هغه
نوم ریکن سپچولایزیشن، تخپل ځان اپډیټ کړه، تخپل زړې تجربې مخې تک دی او پاغې ځان ګرامه چې ما څه څه خطا کړی دي، څه څه مې رسا کړی دي. نو هغه ماډیول کې موږ خپل ماضي ته لاړو او خپل ماضي مو ډسکس کړو چې موږ څنګه شاګردان وو، زموږ استادان څنګه وو، موږ څنګه استادان وو او موږ له څنګه کول پکار وو، چې موږ د خپل پخواني استاد کومه خبره خوښه وه، کومه مو نه وه خوښه. نو چې موږ استادان شو نو موږ خوښې خبرې په خپل درس کې واچولې او هغه ناخوښې مو لرې کړې او که نه، دا سوال و. په دې موږ درې میاشتې زده کړې وکړې، هسې خو هغه کورس دوه کاله و، خو دې ماډیول پوره زموږ هغه ریپروسیسنګ د هغه تېرو تجربو وکړه.
نو هغې تاسو په ژوند کې لوی بدلون راوستو، څنګه تاسو وویلې؟
ډېر لوی بدلون. او ما پاولو پیراری هلته ولوست د پیداګوجي اف دی اپریس او سیون هیبټس اف هایلی افیکټیو پیپل، او ما پریکټیکل په تیوري کې ټول زده کړل او تیوري مې پریکټیکل ته انټرپریټ کول زده کړل. نو هلته ما ماستر وکړ، بیا لاړم پېښور کې، زه بیا په پروینشل انسټیټیوټ فار ټیچر ایجوکیشن ورته وایي د استادانو د تربیت صوبائی اداره، نو ما هلته بیا استادانو لا پرنسپلانو لا د ضلع تعلیم مشرانو لا روزنه ورکوله، زه د هغې استاد وم.
او دا د کوم سن خبره ده؟
پنځم کالو تقریبا،
2015 کالو ده. نو هغه وخت کې تاسو د خیبر پښتونخوا د استادانو د روزنې چې کوم صوبائی اداره وه، هغې کې تاسو پرنسپلانو ته او استادانو ته ښوونکو ته
درس ورکو، او هغېتم د نوي دور د نوي ضرورتیاتو مطابق د لیډرشپ او د مینجمنت د درس ورکولو طریقې پیداګوجي چې ورته وي په دې باندې روزنه ورکول.
لندن ته بیا څنګه لاړ؟
زه بیا د هغې نه لاړم سیو د چلډرن یو کې، ته په زلزلې نه پس هلته کرایسس پیدا شو په کشمیر کې. بیا ما کار وکړ شپږ میاشتې د پروګرام آفیسر کیپیسیټی بلډینګ، هلته مې بیا خلک ډېر لوی شوک کړو د زلزلې نه پس، پنځه اتیا زره خلک مړه وو. نو هلته مې کار وکړ، بیا ما یو ما به دغه دوران کې دان اخبار ته په خپل تجربات په بنیاد باندې آرټیکل لیکلی. نو ما د معذور ماشومانو په ضرورتیاتو او زموږ د هغې په باره کې عقاید، لکه زموږ د خلکو چې څه عقیده ده او متلونه چې کوم دي د معذور خلاف او د دې د غندنې او څوک وي دا د عملونو نتیجه ده، او بیا په زیارتونو ګرځي یو ډېر غیر انساني غیر فطري غیر منطقي سلوک ورسره کوي. دغه ټولې خبرې ما په هغه آرټیکل کې بیان کړې. هغه آرټیکل زما استاد و په خان کې د هالند وا، هغه دلته پی ایچ ڈی کوله په لندن کې. زما هغه آرټیکل هغه په دان اخبار کې ولیده، نو ما ته ایمیل وکړ، ما ته وی دلته یو سکالرشپ ته کته دا آرټیکل لږ ایکسپینډ کړو، ما ته راو لګي. نو زه تاله دغه سکالرشپ ته اپلای کوم، زما باور دی چې هغه دغه یو کس غواړي. نو ما هغه آرټیکل راو لګو، ما ته هغه سکالرشپ ملاو شو، هغه ته ایراسمس مونډ سکالرشپ وي. نو ما په سپیشل ایجوکیشن کې دلته ماستر وکړ، خدا په درو هیوادونو کې برتانیا کې وو، په نیدرلینډ کې، او یو میاشت دغلته په پراک کې چارلز پوهنتون دی.
جی بالکل، په پراک کې چارلز پوهنتون، بالکل.
نو مونږ پراک ته درلو، یو میاشت مو دغلته په پراک کې تیره کړه، او هغه ماسترز مونږ وکړ په د سپیشل ایجوکیشن چې ورته وایي.
فایق صاحب، خبرې ډېرې دي، ستاسو تجربه چې ده هغه ډېره زیاته ده، او په خاص کر د تعلیم په میدان کې، او تاسو مختلف پړاوونه په خپل سترګو کتلی دي، ډیر وختونه مو کتلی دي، هغه ته خو راځم. خو یو شخصي پوښتنه ده چې په کتابونو کې کوم کتاب ډیر زیات خوښ
ته؟ کتابونو ته خو پیداګوجي اف دی اپریس چې دی، د پاولو فراری دا د برازیل لیکوال چې دی، دا په ما کې سار او ماخام ګرځي. دا چې ما ویل دی زما راهنمایي کوي، دی ما را منې کوي، د ماته از چې سیمینه مغه ماده تشریح کوي دا کتاب باندې چې زما کومه کده جوړ شوې ده
ښا
نو دغه د زمونږ د وطن د خلکو د پاره دغه د مظلومو ډډا ګوجب د پرېس معنی دا ده چې ته به محکوم مظلوم خلکو ته سبق څنګه ښه او هغه بیا زما هغه تیر ژوند چې زما د ټولګي کم ژوند او زما د ټولګي نه بهر د عملی نړۍ چې کم ژوند دا بیخي د یو بل نه پرې کړی و د دې د یو بل سره هیڅ تعلق نه و ما چې په ټولګي کې څه زده کول د هغې بهر نړۍ کې ضرورت نه و او ما چې په بهر نړۍ کې په خپل پټي کې په خپل حجره کې په خپل جومات کې په خپل دفتر کې سکول د هغې زما د ټولګي سبق سره تعلق نه و نو زه دغه پرې کړم چې ودې منځ کې د دې په فلسفه باندې دغه کتاب پوه کړم چې دا ولې خلکو پرې کړي هغه کتاب چې دی هغه زه کال کې یو ځل خامخا لولم بیا لولم اوره پېرې چې لولم نو زه دې نه مسز ده کوم
د مشال رادیو قدرمن ودونکو فائق یوسفزی صاحب سره به خبرې تری جاری ساتو خو یو ولف شند مالو د دمیر استو بیا حاضرېږم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدي هغه سره خبرو ته ادامه ورکو فائق یوسفزی صاحب بلکې په دغه تر شو څنګه تاسو او ویل چې په تاسو کله په اغا خان په هنتون کې وای نو تاسو د ژوند هغه لار بدل کړ هغه یو ماډل چې خپل ممازي ته تاسو وکتل او دا ټول هم سره گردان کړل بیا څنګه تاسو د یو مشهور لیکوال پاولو کولو کتاب حواله ورکړه تاسو په پاکستان کې ډیر مدت راکړی دا التم تعلیمي نظام کتلې دي او څنګه تاسو خبره هم وکړه چې تاسو خپل په کم ځای کې د پرنسپل وینو په هغه ځای کې تاسو ته یو ماډل جوړ کو چې نور چکم شخصي سکول نو خلک هغه بند کړل او هغه ماشومان تاسو سکول کې داخل کړل هغه نیمګړتیا به تاسو په نظر مانی سدي آیا نظام دی او کنه هغه شومان دی یا هغه کورنۍ دی
پښتنه چې دا درې اړخیزه جواب لري یو جواب چې دا د سرکار په تګلاره ولاړ دی چې د سرکار تګلاره څه ده د سرکار تګلاره چې د پاکستان کې هغه بیدار ویښ وګړي پیدا کول نه دي د سرکار د تګلاره تشریح چې تا ته وکم هغه دا څه دی چې لکه د پوتو سټیټ نه پوتو سټیټ وباسي
ابابا ما غشان راځي بالکل
وخت یې دوسرا هغه صحیح کمزوري کیږي او د سرکار سکولونه د سرکار ادارې چې دي په هغه د خلکو باور ختمیږي ځکه چې هغه کاغذ اوس تقریبا سپین شوی دی یو دویمه خبره دا ده چې سرکار د استادانو برتی کوي نو د ټوپک او د ډز د پاره چې سړی برتی کوي د هغې شپږ ورځې امتحان نه او هغې نه چې افسر برتی کوي د هغې د پاره دوه هفتې امتحانونه خو چې استاد برتی کوي نو د هغې د پاره هیڅ امتحان کرایټیریا نشته ما سره په سکول کې داسې استادان هم وو چې هغې وزو دومره وی پلانې سپ خطر اول چې استاد زوی می برتی کوي استاد غم خادي به دلم کوي او نو که تنخواه به عملی
دا دوی مړخ شو
دا دوی مړخ شو چې استاد چې دی د صلاحیت اهلیت او قابلیت د دغه کار د پاره نه دی دا کوم کار چې دی کوي درې مړخه دا دی چې ټیچینګ یا استاذي یا سبق خول چې دی دا نوکری نه ده دا سرویس ته خدمت دی دا د خدمت په جذبه کیږي دا په تنخواه او په دې نه ده ولاړه تا خو چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا زموږ د دینو مکم دی دا د انسانیت مکم دی دا د پښتونولۍ مکم دی چې ته په کوم ځای کې کار کوي دا هغه ځای کار د ځای هر سیس بخپل غني هغه د کار ځای بخپل غني هغه د کار کوم طریقه چې دا هغه ورشت ګور لوارم چې کار کوي نو خپل اوزار سه موده پس تیری
بالکل
خو زمونږ استادان چې دی هغه خپل اوزار نه تیری خپل طریقې نه بدلی او هغه
ته روایتي طریقو سره تاسو په خبره معنی روایتي طریقو سره وسم روان دي چې لتیرو څو پیرو رایسي دي کده نصاب خبره من کو فایق صاحب نو نصاب کې هم ډيري غدي نیمګړتیا بیا هغه تاسو په لومړي هغه کې را وستلو خبره چې ما غو فوټو سټیټ هغه کې خبره راځي دا چې یره دا یو فوټو سټیټ غوند دي چې هر وختونه کې کوي
نصاب چې دی نصاب د استاد په تربيت ولاړه خبره ده
ښه
زما مثال بتا اس تدر کم پ کلاس کی من سبق وی پاورٹی غربت پ کتاب کی خوغه بالکل د سرکار د پالیسی سره سم لیکلو چې بس خلک انګلیز د کینو سزده نه کوم د اخبار نه دی او ماشوم عکس را پریک کینچ میک زمینه نو میو پلارو کی د سارو د غشان د ټولو خانه کی د کړو ما د سبق شروع کول نه مخ کی هغه عکس خپل کلاس ته وخو چې دا ماشوم ولې پ کوسو کی غشان را ټولی او سکول ته دی سوال دومره لوی دغه پیدا کړه جذبات په هغه ټولګي کې چې بیا هغه سبق مون وی د دې ماشومان د زنه د سترګو نه به اوخ کلاړې یو خو استاد ته یو مل نصاب ورکه هغه تنه جون پکې پیدا کولی شي
بالکل
او یو مر استاد ته ژوندې نصاب ورکه هغه د لوچني
استاد په نظر ما دا خبر خو څه صحیح وکړه لخوا دا شمیر ډیر کم نه دی بیا په ټولنه کې بیا په خاص کر د پښتنو او په قبایلي سیمو کې
دغه پاتہ ته چې دا خو د سرکار تګلاره ده سرکار د چان خلک والی غولي کی فارم سرویسز ته او منیجمنت ډیسټریکټ منیجمنت ګروپ ته په دویم نمبر چې هغه لګبر والی د ټول نه پاتہ هغه دغه خبر هغه خیرچی اگر اولی کی سکولونو تا اس دن تا پا برطانیا کی پی جی سی چی کئی اگر لڑو چی اگر یو کال سکول تمزی او وینستے پوہنتون تمزی تا سر گرول وقت وسر نئی یا چی زمان کم پخوا استازان زم پا وطن کی اگر یو کورس کو جیوی بیوتوی جونیر ورنکولر دی خلکو دی پخوانو استازان باوتا دا ٹوکونا جگلر آف دی ویلیج وی
خالی
دی کلی جادوگر کلی آلو انو اگر ډیر زورور کورس وو اب سم دم لکه د فوجانو غوند ټریننګ به ورکاو په اریپور کې او دغه اداري پرنسپل چې به وو هغه به په صوبه کې وتل بهترین ایڈمنستریټر او د ایجوکیشن نو هغه زما پلار یا دغه مرګرو چې کوم کورس کړو هغه خو استادانه دغه وجه دا هغه به مونږ بالکل دغه خبره تیار کړی یو د کار د پاره چې دا پیشه نه ده د خدمت ته او دا به تل کې د عبادت په شان کې نو دا خو د وطن سره مینه زمانه خلک خپه شي د زمونږ بالکل
تاسو هغه نیمګړتیا بیان کړي که خپل تجربه را سره لګ شریکه کړئ چې په وطن کې پاتې شوي او تاسو بهر هم حالات وکتل څه تاسو یو هغه محسوسوي تاسو چې هغه کارونه باید تاسو زړه کې دي یا تاسو خواهش هم دا لري چې هغه وشي چې هغه سره دا ټولنه کې دا د څنګه تاسو د زده کړو پوره یو ډیر خولي یو تصویر تاسو عکس بندي وکړه چې دا عملي شي
نو اول خو به ځان ته الزام ورکړم ځان به تورن کوم چې ډیر لوی خطا مې کړی چې زه خپل وطن خپل علاقے میں راغل امدل تا لندن تھا ما کول شو چې دا اوس زما کم سوچ ته زما کم فکر دے دا ما ملامت کوي چې تا خپل وطن کې ډیر خدمت کول شو د خپل خلکو خدمت کول شو د خپل بچو خدمت کول شو نو لومړی خبره خدا دا چې ځان بګرم کم چې اوس راته احساس کیږي چې کاش زه نه راغلی هلته زموږ ډیر ضرورت او مونږ کول شو چې هلته مو ډیر خدمت کړی دویمه خبره دا ده چې اوس د دلته نم کوشش کوم چې څومره استادان پیژنم ډیر مرګري مو استادان دي پرون یو مرګري خپل سکول ما سره شریک کړه داسې شاړ بې دیا پروت ما ورته وی که په دې سپرلي کې په کتاب ونه ونه کړلې نو زه به تاسو سره بیا خبرې ونه کړم سکول ماشومانو ته د اشر په شکل کې وایا په یو غنټه کې دا ټول سکول تاسو دونه ډکول شي ما په خپل سکول کې ونه کړلې ما په خپل سکول کې خلک راغوښتل ما د والدینو سره رابطه ټینګه ساتله زه دا خلک وی سیاسي مداخله زه دا غکلی ناظم به ما ته په خپل کې ناستو ما ته وی تاسو د هیڅ نشم کولې ځکه په تاسو کلی خلک مې اندي نو سکول چې دی دا خو د کلی یو ډیره معززه محترم معتبر اداره ده او په کار ده چې زمونږ استادان بل قانون د نوې دور د تقاضو سره سم کې نوې نوې ونرونه زده کې هغه زمانه کلی ده چې استاد به ترانسمیټر او شاګرد به ریسپټر او تا به کیسټ ډیسک په شاګرد کې به بس واچولې اوس خو کریټیکل ثینکینګ خلک وي نوې سوچونه انوویشنز نوښتګري په کار ده او ماشوم ته سوالونه کېده او سوالونه جوړول چې دا لوی هنر دی. افلاطون وایي ما سره جوابونه نشته خو زه ډېر کوټلي سوالونه جوړولی شم. نو استادان په کار نه ده چې ځان د علم سرچشمه وګڼي، بلکې د ماشومانو سره د زده کوونکو سره په ګډه باندې نوی علم جوړ کړي چې هغه د ماشومانو د عملي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د هغې د تعلیمي ژوند پوښتنو ته هم جواب ووایي او د بهر دنیا چې ده او د ټولګي دنیا دا د یو بل سره وتړي چې د ټولګي د زده کړو نه ماشوم بهر ګټه اخیستی شي. موږ په لسمه پورې ریاضي وویله خو زمونږ د کلي د ځمکو کچ میچ چې ده په لیکادر لالاکې هغه سبق نه دی ویلي. نو موږ مربع او مستطیل او ټرایینګل او ریکټینګل او داسې ویلي دي،
خو هغه موږ په عملي توګه باندې نه دي هغه کړي.
په ځمکه راته ځنځیر کېدل دی نه شم کچ کولی، ځکه ما پریکټیکلي عملي تور مې کړي نه دي. نو د پکار دا دی چې موږ ماشومانو ته هغه څه وښیو. هغه یو کاکا خپل زوی راوسته، استاد بهته د سره کتاب نشته وي، استاد کتاب ته حاجت نشته، ټانګه پې چلوم، بس چې 50 روپۍ والا څوک ورکړي چې دې ته دوه والی او درې والا واپس ورکړي، بس دا وته وښیا. نو هغه د عملي ژوند لپاره خپل زوی ته ریاضي خور غوښته، ځکه د هغه ټانګې له پکار وه. زمونږ ریاضي چې ده د ټانګې د کوچوان بچي نشي روزلی.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو فائق یوسفزی صاحب سره به خبرې ترې جاري ساتو، خو یو وړوک شند مالو د دمې رستو بیا حاضرېږم.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
دا مشال مرکه کې را سره فائق یوسفزی صاحب ملمدې، هغه سره خبرو ته ادامه ورکو. فائق صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي او وخت هم را سره لند دی او دا ساسو د خبرې ډېر په زړه پورې هم دي. څنګه تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې د نوې تقاضي انوویشنز نه وختونه او دا او په نن سبا په دې وبایي حالاتو کې هم کوم ګورو زدخلې ټول آنلاین یا ورچوال په انټرنیټي بڼه باندې غکیږي، نو په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ چې نظام سشته اړتیا لري چې سکولونه داسې ځای جوړ شي چې ماشومان ته زده کړې وکړي؟ تاسو یو ډېر خوله خبره وکړه چې د ټولګي کې کم زده کړې دي او بهر ژوند کې کم هغه دي، هغه غسر ایس سمین.
نو د دغه لپاره د ټولو نه مهم دغه چې دا د استاد روزنه ده، چې استاد روزل پکار دي، استاد د نوې دور د تقاضو مطابق روزل پکار دي. بل دا د سرکار دا پلان شته نه چې دا ماشومان دي ژوند زده کړي، دا ماشومان دي داسې سزده کی چې په دې نظام ګوته پورته کی، ځکه دا نظام ډیر ډډ دی، په دروغ ولال نظام دی. هغه د پاره نور دروغ خول غواړي خلکو ته، نورشتنولي براوستل غواړي. او بل خبره دا ده چې اوس خو انکوایری بیس لرننګ وته وي، سکول ماشومان له پروجیکټ ورکی چې تاسو په دې باندې څېړنه وکړئ، معلومات راغونډ کړئ، یو پریزنٹیشن جوړ کې دلته ورکې. د انویسټیګیټیو لرننګ دی، کوآپریټیو لرننګ دی، انکوایری بیسډ لرننګ دی. کوآپریټیو لرننګ کې 5 ماشومان شریک کار کوي په ګروپونو کې. نو په کار دادا چې موږ ماشومان باندې کار وکړو. دلته کې اصل خبره دادا ماشومان پیسې یو کینولې دي او استاد اکتیو دي، بس چې موږ استاد پیسې یو کو او شاګرد مو اکتیو پوزیشن تک چې بای ته بزان لمو میدان لبس دکې، ځکه ته به ژوند کې موږ داسې پرسکړي دي چې نه بس دا به استاد به ژوند کې. استاد غزاله گردانو نه کوي او شاګردان خالی منګي ګڼلې دي دکې، داسې نه ده. شاگرد کې خپل ډېر لوی ټیلنټ دی، هغه کې تخم دی، هغه کې انرژي ده، هغه کې صلاحیتونه دي. د هغه صلاحیتونو خصمانه پکار ده. او بل خبره دا ده چې یو ماشوم کې میوزیکل صلاحیت ته پکار ده چې هغه لاین ته خلک برابر کړي. یو ماشوم کې آرټستیک صلاحیت ته چې هغه وو
تقریبا بالکل موږ پټولنه کې خدام هغه چې یو ټول مور پلان خدای خوښي شي یا ډاکټر شي یا انجینیر شي.
انجینیر شي دغه خبره ده. نو دا پکار دا دا چې ماشومانو کې د وکالت دغه دی پکې که د جرنلزم دی پکې که د پینټینګ دی پکې که د ډراینګ دی پکې که د میوزیک دی پکې که د میتھمیټکس دی پکې که د ساينس دی پکې په کار دا ده چې په هغه شعبه کې هغه په مخ لاړ شي او هغه ته ټولنه هم ورسره کومک وکړي او مکتب یا سکول ښوونکي دا ورسره هم کومک وکړي او میډیا هم ورسره کومک وکړي نو اله کېدای شي که موږ دغه څه کوو چې بس مرغې او میان به دواړه الوزي یا مرغه او کبان به دواړه لامبو وخي دا ممکنه نه ده.
په اخیره کې فایق یوسفزی صاحب زمنګ اوریدونکو ته هغه ساس د غږ اوري دونه تاسو کول خبر یو کې زما زړه نه غواړي چې تاسو د مرکه روان غاړم پیغام به تاسو سي
بس پیغام دغه دی چې په خپل ماشومان باور کوي او اغه ل چې تاسو کوم باور ور کوي هغه ول مخرابوي او خوونه او روزنه چې دا جاب یا امپلایمنت نه دی دا خدمت ته او هر څوک کول شي لکلي هغه سړی چې لګي یو روزګار دی په کار د چې هغه د خپل مکتب تلار شي او ماشومان ته د خپل تجربات په رڼا کې د خپل زده کړو په رڼا کې نوې سوخي هغه عالمان چې خبره ختمي و ما علينا الا البلاغ المبين سستاسس د دې هغه د خلکو د خیر د پاره د خلکو د خیګړې د پاره بیان کا چې خلک تنه ګټه والی د زموږ ټولنه کې کده زراعت ماهر دی کده ساينس دی کده ریاضي دی کده بلڅ دی کده بلڅ دی زموږ ته هیواد بدلول نه دی خو کوم مکتب کې چې موږ زده کړې کړې دي په کار د چاغې ته خامخا ورشو او د هغه سره کومک وکړو او دغه حال بدل.
فایق یوسفزی صاحب ډیره زیاته مننه چې مشال مرکه پروګرام تاسو برخه واخیستله او ګټوري خبرې مو را سره شریکې کړې.
مننه کوم ودان.
د مشال رادیو اوریدونکو مشال مرکه کې مو د تعلیم چارو پوها فایق یوسفزی صاحب خبرې واورېدې. په همدې ځای پروګرام رنګاړو خپل کوربا ګولایسته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی هم
د مشال مرکه تاسو واوریدل او زرتا دوه مخبرونه د مشال راډیوي مجله لرو. د مشال راډیوي مجله خبرونه کې د قندهار د پخوانی ولسی هنرمند عبید الله جان د ژوند د کار په اړه معلوماتو ترڅنګ نور مطالب هم اوریدل شي. د خبرونه کوربا نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو ګلالۍ اوریدون کوستړې مشه د مشال رادیوي مجله د زه نجیب عامر در سره یم. دا اونۍ را سره په خپرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب میلمه دی. حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي فرهنګي خدمتونه کړي دي لا هم دی په افغانستان کې دی. له قندهار را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي خو یو کار یې دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپکی ګوپی نو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تاند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینوالو په زړه د خفګان سفر اولی. نو سیال صاحب عبیدالله جان کندهاري څوک که اوریدونکو ته یو پیژنئ؟ خلکو خو سندرې اوریدلې خو کیدای شي ډېر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډېره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو ستاسو د راډیو ټول کارکونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله به یاست تعارف مو تاسو وکړي. ډیره مننه
کوربه.
عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو ژر سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 المریزه نیټه کې زیږېدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې یې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمېر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاري و، ولی محمد کندهاري و، سید محمد کندهاري و، خپل استاد ناشناس دی، رحماني صاحب دی، سلیم کنداری دی، نور او نور وسیدل. خو د تقریبا پاغزوانه طبقه کی راځي د ناشناس و د رحماني صاحب و اشرف احمد و محمد کنداری څخه دی لږ کښته، یعنی د عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کیږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پانی دی، د سندرو په برخه کې ډېر شایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې شایسته سندرې وایي. دوی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکي تاثیر و اغېز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرښې هغه غاړې ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو و نورو میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډېرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه د سینامتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرښې دې غاړې او هغه غاړې ته څوک وسېږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهېږي چې دا کنداري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي چې بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په خپله په رادیو افغانستان کې په ملي رادیو تلویزیون کې هم دوه درې سبتونه شته، د ملي رادیو سره یې تقریبا اوه اته سندرې ویلې دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادېږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلې چې د بېلابېلو جشنونو لپاره تللي وو. خلکو ډېر ځکه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او ژغ یې ډېر ښایسته ژغ وو.
صحیح. حسیال صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه در ته وایي چې تاسې د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر یې راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک وو، ده خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په ماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نه وې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یوه دسته ښه سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواړه ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و محمد کنداری و سید محمد کنداری و سلیم کنداری و همداشان نور محمد و استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته سوي دي، کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړه وچ ورس. کرار کرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتوب کړی دی، خو اوس ممنور استاد سره دی ډیر پاته سوی دی، هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو. بیا د یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل، لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنگ و نور او نور دغه ترڅنګ هندي رادیو هم اوریدل چې په افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډیر اخت کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډیر هغه څه هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره کټ
یعنی اصل صاحب دا ویل شو چې دی یو خلاق انسان و که د هرې لارې ممکنه وه د زده کړه کړې. ده چې د هندي راډیو اورېدلې ده، دغه ځې طرزونه هم زده کړي دي، که احمد ظاهر یې اورېدلی، که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شاه محمد استاد دوی اورېدلي، د هغوی نه زده کړه کړې ده.
بله، و د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې، هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي، مثلا لکه ظاهر جان تبلیې، د ده سره د تبلې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات ته تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی و، نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد
درلودي. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او ریداونه په کې له خغلی عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو، د زمونږ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت
کتابونه چاپ شوی دی په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه به روانه وي، خو راځي د عبیدالله جان کندهاري په آواز کې یو سندره ورو له سندرې پس بیرته
لکمار پر خزانہ سادہ در پر خار پروچم لکمار پر خزانہ مغربا سادا حسن وازی پھر مشرقا پھر مغربا سادا حسن وازی دشایس بیان دکھی جی زمانہ پر زمانہ ما پرتا باندې بایللې دردانه دا ندان ساده در پر خاور پروت لکه ما پر
تنوریدونکو سندرم ووري دا دروخه د عبدالله جان کندهاري په واس کې مشال ډیوی مجلې ته غوږی او زموږ ملما عبدالواسع حسیال صاحب دی. حسیال صاحب دره ته وایي چې عبیدالله جان کندهاري په ولسی مجلسونو کې ډېرې سندرې ویلې که راډیو افغانستان ته یا هغه وخت کې نه پوهېږم ټلویزیون به وم که نه د افغانستان هلته هم سندرې ډېرې ویلې دي.
بلې امیر صاحب عبیدالله جان کندهاري ډېرې ولسی سندرې ویلې دي. دی شوقي سندرغاړی و. ډېر کله به داسې هم وایي چې زما په کور کې شادي ده، ستا په کور کې شادي ده، هلته شادي ده، هلته پروګرام دی، نو بیا به کله دی خبراوه او د خپلې موسیقۍ د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول. نو د کندهار خلک دغه ته شوق وایي، معنا دا د شوق پیتا ده یا دا د شوق سندرې دي. او دوهم ډول سندرې دا وي چې هغه په راډیو افغانستان کې ویلي دي یا په ملي راډیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړي دي. او دغه تر دوه درې حتی څلور موزیکي د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سینټر موزیک و، افغان موزیک و، اریانا موزیک و، او دلته په کندهار کې کندهار موزیک و. په دغه موزیکونو کې هم تقریبا دیارلس سوارلس د موزیک ته ویلي دي. د ده ډېر هغه مینهوال چې د ده سره یې ډېره راشه درشه د ده غږ اوري، بیا چې کله یې کتاب په ټیپ کې واوري، په راډیو کې د ده سندره واوري، بیا پوهېږي چې دا پلانی شوق دی، دا پلانی موزیک دی. نو ده په موزیک کې شپاړس پکې ویلي دي، خو همداسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلي.
صحیح صحیح. او په کورنۍ کې نور څوک د ده نه وړاندې یا وروستو هنرمندان تیر شوي دي، اوس یې کورنۍ چیرته ده او څوک یې پاتې دي کورنۍ کې؟
دوی څلور وروڼه و. یو یې د نور محمد تره کې د حکومت پر مهال باندې په عسکرۍ کې ورک سو، دوهم ورور یې هم کشری و په نه کلنۍ کې ومړ، او بل ورور یې تر ده کشر دی، هغه حبیب الله جان دی، هغه هم دا مهال په کندهار کې اوسېږي. او پاتو سو عبیدالله کندهاري، عبیدالله کندهاري په دیارلس سوه اته پنځوس کې، کله په دیارلس سوه اته پنځوس کې دی د کندهار د ښار څخه د سپین بولدک تخته پل له لارې د ریګستان په لاره باندې د ډیورین د کرس څخه اوښتی په لاره باندې دورې د افغانستان خواته، دورې د کندهار خواته، بیا ځینې مغریزې کړۍ سته، هغه بیا دی اسهاروي، دی نیسي، بیا یې په شهادت باندې رسوي. نو د عبیدالله کندهاري یوازې یو ورور د حبیب الله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي. نور د کورنۍ هېڅوک یې هم نشته.
سندرې چا نه دي ویلې د نه مخکې یا وروسته؟
بلې، ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دغه کتاب لیکي، نو بیا مې د ده ټوله کورنۍ پیدا کړه. دوی د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږي. بیا مې د دوی ټوله کورنۍ وموندله، اکاګان، ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري، قریبانې دي، دوستانې دي، هغه مې ټوله پښتې غوښتلی دي، نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه و او وروسته هم سندرغاړی نسته، یوازې ویدلاجان کندرۍ د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی، سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسې مشال رډیو ته غوږ د مشال رډیوي مجله کې داونه عبیدالله جان کندهاري په اړه د پیژندل شوي لیکوال عبدالواسع حسیال صاحب سره خبرې کوو. خپرونه به روانه وي، خو د خپرونې په دې برخه کې د عبیدالله جان کندهاري یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو.
مورستانی مکمل پتراتی پکشن غشتی اسمانی شان شوکتی، مورستانی مکمل پتراتی پکشن غشتی اسمانی شان شوکتی، زمانہ دید شاکار تشائب، زمانہ دید شاکار تشائب، تاریخ مستا دا مران دک صفتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، مورستانی مکمل پتاتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، میرویس محمد شاہ طبیعت کی تا پالنی دے خار موہباتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، تا پالنی دے خار موہباتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، پکشن غشتی اسمان شان شوکتی، چراغ ورد انقلاب دے ملاتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی،
دونکو سندره مو واورېده. بېرته را ګرځو ورځو کندهار ته. عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب، مهربانه یاست قدم را ته وایي چې د عبیدالله جان کندهاري ټول عمر څومره و؟ په دې کې بیا هنري عمر یې څومره و؟
بلې، تقریبا دی د 25 کالو چې په شهادت باندې ورسېدی. خدای پاک یې تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پر اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډېری افغانان یې ته وهڅېدل چې باید هېواد پرېږدي او نورو هېوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه شوله او دوی ته شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه
او تاسو د غوی پر ژوند او فن باندې دا کتاب چې ولیکو د دې خیال څنګه ذهن ته درغه او تاسو څو کال وړاندې دا کتاب چاپ کو؟ په دې کتاب کې څه څه دي؟
دا کتاب عبیدالله جان کندهاری څوک وو د دې ځای څخه را پیل کېږي. اول د دوی کورنۍ ته رجوع شوې ده چې دوی وپېژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسېږي دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی، همداسې البته دا به ووایو چې د دوی مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دوه کندیانې سوې خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره شوې.
او صحیح اسیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې هغه تاسو وکړو کنه، اوس لا نور کارم په پکار دی؟ ځینې اړخونه داسې شته چې تاسو یا نور لیکوالان په نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه؟
بله، په مخکنی پوښتنه کې هم تاسو یو شی مطرح کړی. البته هغه پوښتنې دوه جزه درلودل. یو یې دا و چې تاسو ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه راکوئ زه به اول دا ووایم ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته د خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري سلا لګیږي شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه، نه هېریږي که هر څه هېرومه. زما خور ما ته مخ راواړوي، وایي دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کوي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، بیا به مې هم د سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د جیس ولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهورې رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه، د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي، هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کومه، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزول یا زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یمه چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پر ده مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې ته تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه وروسته کندهار په ریچې کې وموندی. بیا مې کندهار ښار ته را انتقال کړي، یو په کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د فرندان په سیمه کې چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه را کول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدفین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاورو ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسو راته ویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیک، نو نور کارم په پکار دی؟ ځکه سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پې جوړېدلی شي، ډاکومنټریانې تاسو سره به ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسو څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدی شي نور؟
ولا هلته امیر صاحب د ده د قبر ځای چې دی، د ده د مزار، نو د ده مزار تقریبا د ده هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د ده شایسته مزار جوړ سي، د ده دپاره شایسته ګنبته جوړه سي د لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د ده دپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقي والا راځي، بیا به هلته د ده پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغسې دي چې څوک د راتلونکي په اړه هېڅ فکر نشي کولی. او بله خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤول وم، نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه شایسته کندهار ډېر ډېر یادومه، نه هېرېږي که هر څو یې هېرومه. بیا به مو کیمره واخیستل، د ځینو شایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکړي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو را سره ژمنې وکړي چې دا به کوو دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوی وکړي او ما سپورټ کړي په دغه برخه.
مننه سیال صاحب، الله پاک دې هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینی معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاري ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پایي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نورې هېوادونه ته ولاړ شي، به هلته د خپل هنر پایي. مثلا موږ استاد ناشناس یادولی شو چې هغه د کندهار دی او په بهر کې دي. کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي، بیا راځي سټیج و دریس ته راځي، میدان را میدان ته کېږي، سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروف کندهاري همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ د فرهادریا او نور نور چې دا مهال د شمر غژوندیږي، هغه که د هېواد څخه بهر هم یي، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته، یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي، حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویل څوک په زور باندې څوک نه سي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسور یي، محدودیتونه به یي، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پرې راګرځېدای نه سي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت ته د انسان لکه طبیعي سيزونو سره مینه ده، لکه د سندونو د بایدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک یې نشي سارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري، هم په خپل موسیقي وکړي. سیال صاحب، ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوي له کندهار را سره وي د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په آخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیوي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور یې هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي، هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې، په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم هڅوي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګه ده. یو وخت ان شاء الله رحمان شرایط دې ته جوړیږي چې له شمره اوس هم ډېر داسې سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري، چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري، څوک داسې ډېره نیوکه نه پر لري یا نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي لاره بنده شوي. خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي، په بېلابېلو برخو کې به د شوالی مخته زو ان شاء الله الرحمن
ان شاء الله غوړست خدای پاک پمنګ تاسو ټولو باندې وویني او ډیر مننه سیال صاحب درنو ریدون کو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه تغوق وي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امر ته اجازه ورکړي خدای پامان
لا پخوان پخن چروای جان وحدی زمج گام پنشتر وحدی یا اے وای دزن پر سر باندی وشتلی را خبر می پیش نوا کور کلی زما پشانی و بندی می غم سفالی زوانی مرگ وای چی میار نوات ندالی زوانی مرگ وای چی میار مزار بلے گلائے لکھا شام بلے گلائے شڑے گلائے لکھا شام مزار بلے گلائے لکھا شام بلے گلائے شڑے گلائے لکھا شام
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
Ready?